سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلار شو خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یعنې معنا نه پیو بین کې ویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړمسي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو مرستل وین حمدالله فدرات د چین سینوها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې 150 تنه وژل شوي او شپاکتنه نو ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شوی شمیر شپاک سلویخ تنه یادیده. یونما د دې بیخه د تیړنې غوښتنې کړي دي او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2.5% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي دي چې د واتل سلور سوال سوالي څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشوالي لامل ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنۍ روغتیایي ستونزو د درمان لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کبی. د وزارت په لور پروتوسیمه کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې اف ای او وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بند سټېشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبې ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبری ژانس راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لاګ شو. ایراني چارواکي هغه افغان کډوال ته چې استنده لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلی چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایرانی چارواکو په یست خار کې شاوخوا شل هغه سوداګریز مرکزونه مور لکړي چې بیا ستاده کډوال پکې ګمارل شوی. ورسته خبرم ده چې وایي ټکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور په دې پیښه کې دی د نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي او د دې نور وضعیت نسبتا ښه ښودل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې وویل ویل چې ښایي دغه ټکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې چټ می مبوله غورځنګ را باندې مکر.
افغانستان کې روغتي خدماتو ته نه لاسرسی.
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړولو صنعت خلکو سره څومره اقتصادي مرسته کړي؟
پکه میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وس يم وس استاد مدلته میاشي مشرقي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل راسمنده ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په یوه بیان کې ویل چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پیښې په اړه او د دې پیښې په ارتباط د پاکستان د تازه غبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سټېشن بې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تر روسي ګواښ متوجه وو. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې دیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه د پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته د وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سره واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ویلېږي، استازی دی ویلېږي، هغه دلته په خبرو وبوختي، هغه د مذاکرات کوي او ته د شال خوا تعریف شوروالو زی بمبارو کې. دا د تا د خپل حیات بدنامي نه ده؟ دا د تا د خپل حیات توهین نه ده؟ دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي؟
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انختو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د طالبان حکومت د امیر اختر وزارت وای په افغانستان کې د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د دې وزارت سرپرست په خبري کانفرنس کې ویل چې د 1400 څخه یوازې 3 روغتي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږد لاره مزل وکړي. نور جزئیات د سنکه کړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکي روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چهارشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 3 کې روغتیايي مرکز شته. جلالي وویل په هغه ولسوالیو کې چې روغتیايي مرکزونه نشته اوسیدونکي اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغېز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو له نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسۍ په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکز د نشتوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي. د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکی علاءالدین هم ورته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډېره شدیده اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 1.2 میلیون افغانان د 40 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یوه ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیون وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجینري کورسونو ته له تګ منع کړی دی. د هرات د پوهنې د ریاست په یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. نورحال په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولې. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل سو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي. او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړه وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر دا چې دې مایسه کېږي، د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې چې کله چې دې کارونه کې دې احتیاط دې یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو تبې دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساتنه دا تاوان دی. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو په خود خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې څه موده مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتون یو شمېر محصلین دا کوي چې د روان کال له جوزا میاشتې راهیسې د دوی بدل اعشا نه ده ورکړل شوې. دغو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا موضوع یې سوزلې د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړې او د خپلو حقونو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوې. نور جزیات څنګه کړه په راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې له وو میاشتو راهیسې بدل اعشا نه ده ترلاسه کړې. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل اعشا نه ده ورکړې او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځني لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوټه سنگی.
زه په کوټه سنگی سیمه کې په کرایه کوټه کې اوسېږم. د میاشتې راهیسې مې کرایه نه ده ورکړې. باور وکړې پښپوش په وګی ویده شوم. یو ملګری مې ضمانت کړې اوس باید کرایه ورکړم ځکه کور ته روانم. د میاشتې راهیسې محصلین سرګردانه کړې دي. یو محصل په نارامه فکر او وګی نه څنګه درس وایي.
د کابل پانتون د شرایطو پانسي محصل عبدالرزاق وایي
ما زورات غور هستم در لاند پانتون دولتی جمعیت و اتحام ایجاد کردم.
زه د غور ولایتیم. د دې عمل چې په دولتی لیلیه کې ګڼه ګوڼه ده او په هر اتاق کې له لسو کسانو زیات اوسیږي او درس نه ویل کیږي، زه شخصي لیلیه ته ولاړم. باید د لیلیه پیسې دولت ورکړې وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د غبرګولي میاشتې د اعشې بدل حواله شوی.
یو شمېر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیه او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې او ډېری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. د دوی په خبره انځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت ته خپلې ستونزې مطرح کړې، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو په وګي ګډي ازموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمي سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل پوهنتون د مالیه او حسابداري برخې مرستیال عین الدین عظیمي په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د نومبر په 22مه محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل آشه هم دیگه حل شد. چند ماهش تقریبا
د بدل آشه ستونزه حل شوه او د څو میاشتو حواله ترتیب او تنظیم شوي. شنبه او یک شنبه د کنټرول او لاسلیک له مرحلو وروسته مالی وزارت ته ځي. هغه محصلینو ته چې اندېښمن وو او امارت ته راتلل ډاډ ورکول کېږي چې ستونزې حل شوي دي.
اطمینان داده شوه که انشاءالله مشکلات حل است، دیگه قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل
مشکل آشام ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د اعاشې او عباتي ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هېڅ کله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په هکله خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بیلابیلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي، اعاشه او عباته منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي، دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عشي په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان ولایت کې د بوټو او څپلیو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ایز اقتصادي په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامداره فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او څپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره یې مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي مکې شاګر ولم او اوس یم اوس استاد یم، دلته میاشتې معاش راکوي. وایي بله دغه مې رزق و روزي مې بس دغه د دلته کور ته شام په وړم، بس دغه مې ګټه و وټه ده، بس په دغه کار ورته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرستی بس زه یم، بس دغه پیسې باندې پرچدیږي.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي، نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دې تولید سوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردیږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغیز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. ترڅو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالي ته چمتو سي.
دا کیسه مدلی زده کړی دی. اول د واره شاګرد مو منګر وس خپل استاد مخپل ایم جوړو. زمر بوټونه چې زمر بوټونه به خلی ډیر کلک دي. دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي. یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي. دغه بوټونه چې زمر دلې جوړو
خلک زیات خلک راځي دلې زمر د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه زمر څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر څنګه دي په تیر بیا د بزګران د پاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګي. حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي. موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خو دا موږ مزدوران یو د بل چا روزنه کوو. باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي. ولې ځکه زه استاد یم جوړوم
دولت ته او دغه سم دا غوښتنه ده چې د موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان چې خارجي دي د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي. مثال یا کمپنۍ برابرې کړي چې په خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو بره به دغه ورڅ اوس په 300 افغانۍ تمامې ژه دا ووټ په ور بدلې په 2.5 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام شي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنونو تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره یې حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
مدني او د زده کړو د قنفال حمید قرلاق د طالبانو له بنده خوشی شو. د قرلاق یو خپلوان ازادي لري ته ویل چې نوموړی له شاوخوا یوې نیمې میاشتې وروسته د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. ښاغلي قرلاق د نومبر په 14 د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو خوا نیول شوی و. نور جزات سنه ککړه په راپور کې.
د مدني او زده کړو د قنفال حمید قرلاق خپلوان تاییدوي چې نوموړی له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بیرته خپلې کورنۍ ته ستون شو.
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلاق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشی شوی دی.
د احمد قرلاق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 14 د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د ټولنیز فعال حامد قرلاق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي. تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د حامد قرلاق نیول خپل سری بللي و او دې ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډېر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د بشري حقونو فعالې رودا بې فروتن د حامد قرلاق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که کسی از فعالین اجتماعی یا فعالین سیاسی
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسي کولای. حامد قرلاق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان، مدني فعالان، خبریالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي. له دې وړاندې ځینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپلو پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري.
تازه دی اوریدونکو خبرونه در تحمل روخ تغری وړاندې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبې په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یرمانان په یو بیان کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیت پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال احمد الله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یره ما د دې پېښې د څېړنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د داسې پېښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبان د حکومت امریکا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2.5% نفوس لمړنیو ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې ویل چې پرون چهارشنبه خبر کړی او د دې هیواد له 1340 څخه یوازې 3 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډېر وخت آن د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره FAO وایي چې روان د 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پوښتنې ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د ملیونونو کسان لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمې نور ادارو خبرداری ورکړی چې پر روان 2025 کال کې هم په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ورستای خبرم دا چې د یو ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو 9 کلن هلک په ګډون 3 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شو دي او د 3 نورو وضعیت نسبتاً ښه ښودل شو دي. د نیویارک د پولیسو د ادارې بیان ویلي چې قاعده د ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو دغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه دا مسله نه ده تایید شوې.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهلې چې د زمي د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د جنونو د تعلیم د دوام او غوښتنه کړي ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو ازانو د پروگرام لنډه برخه هم لیا ده مباسي خو پایل تاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم، زه د لمند ولایت ته کجکی د ولسوال د زناور د علاقه خبر کوم. روز مردا ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګیته اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج ده. دا یو ګنج دا سیرش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي هغه تنګیته چړول د غورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګیته هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غوړ ورور چې دا د تنګی ګنج برته دا ډیر تر واړی ورور دا غزما ځخې ته لون مشران پر ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدې په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې د په ملت باندې زده کول کو دای دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې دې په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چوز زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. ادور جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیولی ورورا غواړم چې دا کومنامې د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا. د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو وخت دوه خیری د صاحب اووه متره سړک دی ورورا. دا شل کال یې مشکل حال ولو نن صاحب پر موږ مظلومو خلکو باندې ظلم ستم راخستې دی ورورا. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونو سپاس والله. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري. کومندانې ته ورځو شکایت نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل سره کیږي. دا څه ظلم روان دی؟ دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکي دغه وسې سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او پدغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دا شونه ګړم چې بنسي ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې. دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. یا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګر د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یا استادانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شو نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ سې نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلم چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي. مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسهدار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیکی او سلامونه پرځای نیوایم. پدې وکړه چې د طالبانو پر زړه د رحم او بتی رسي دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کې درمنو اوریدونکو، زه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د سرپاړي کې یم. د تصاوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کاټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. مزبور ژغ در لوړو مقامات پر ورسوي چې دا برق به ته اصلاح کړي. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس په 4 افغانۍ کې. پخوا په 2 افغانۍ وو، اوس په 5 افغانۍ کې. خو در 5 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته شاروالي روپی جنې غواړي. دا برق پیږي، بازارونه سره خراب دي، سودا وی نسته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دې در یو مشرانو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت العیم د هلمند ولایت څخه د سراسر کېږم. عزیزانو، زموږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ. یو ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د هغو سوشرونه اخي وو او زکتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سوشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره مې کوله د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې دي. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 200 شل 280 متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره. که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا د دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو. څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام. طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو اورېدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دی. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنیو کې خپل خبرونه وتړي او مسلمانان ورسي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار رسنۍ خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ غږ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوي، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري راسره وکړل وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. ام یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي. نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر. عمران و سلیم له خوست ولایت څخه. د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه خیله کېږي چې راخې زخپله بندي ومه او په کچکي لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه یې کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ. عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري؟ او دې بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې و. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران داسې خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته ځینې زو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سو هلته بیا دوا شی په مثال په وخت نسو رسولی ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا شه ته راسي. مثال بیرته موږ ځانونه نسو ورته رسولی. ډاکټرانو لخوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهل ټکول یا په در ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکی یم زارو خیرو د کلیم. خو موږ خصوصا دا غواړو چې کنټینیو شای کار نه کوي. باید کنټینیو شای راته منظور سي. سړک هم به خیر اندازې زیات خراب. مسل مرزان شای پیش لري دغه ځکه بل وساره سره به پوره شي. زموږ درې غنټې مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه چې ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو آزادی راډیو ته پریښو. موږ هم در تخباره کړه په دې لاره چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 40 500 1.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی. 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه ویدی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېره پښیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 0 2 0 0 1 5 0 2. نو هله د آزادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی.
او دی کاری محمد طیب نومیږي، دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت دی، د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. که یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي، دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده، دا خپل شماره هم دغه خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی، اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنی 0 اوه 0 اوه یو څلور دوه اته یو نه، پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیمه ورواله ده، د پلان می عبدالوهاب ده، د نیکنو می لحمه احمد ده، د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اوه 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 0 اوه
د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړې غورغوري ته د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوس معلومات نه لرم نو ما سره هېڅ معلومات نه کېږي دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي زما نوم لالجان دی بل بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 00 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان د میږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سنفی و دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله مونږ د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره د ته اعلانوم 0 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او په تنل نه لګي اوسه پورې کچھ ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکې ونیسئ 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی یم موږ ته ووایئ
او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ایزا نظم بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزان او کارکونکو او دونکو څنګه سچولس په خیر اس تیار او شانت اتم یو ځانګړي سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د اتلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د اتلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دان نه پوری بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 0 5 9 8 1 0 بلش میرا سلام د 0 3 0 9 2 3 1 9 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. په دې لږ جوړ بس مننه چې مرزا خپرونه جوړه کړې ده. زر د ورکو عاجزانو دپاره د خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت د نردری ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلې بیا وایم: صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور مسالې څخه خبر کوم. د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کې د کډې په خپل ځما روان دي. ما په دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلای شمېره ده. تر بل پیسې شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره پیسې شمېره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري مور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او سلام.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې: صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.